دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تیران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د شنبې ورځ د 1443 لمریز کال د غویی یا د سور د میاشتې لومړۍ، د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې 12، او د 2024 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. زه امان الله زمانی او زما محترم همکار اغلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په امریکایي اکثریت باندې د اقلیت دیکتاتوري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. وروسته به د رڼا سرچینې د پروګرام یوې نوې برخې ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د سرطاني ناروغانو وړیا درملنه، په افغانستان او پاکستان کې د ورښتونو له امله د 115 کسانو مړینه، د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس نه درلودل، او په غزه کې له 40,000 څخه د شهیدانو د شمیر رسیدل.
اوس هم بشپړ خبرونه. ایران کې د سرطان درملنه وړیا کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا وزارت په ایران کې د سرطان یا کینسر د درملنې د وړیا کیدو خبر ورکړی. بهرام عین الله پرون د ایران په سمنان ولایت کې د کوثر روغتون د سرطان د معلومونې او درملنې د جامع مرکز د پرانیستي ترڅنګ وویل، ډیر ژر به د سرطاني ناروغانو د انالایز د ملي کمپاین په اجرا کېدو سره په دغې ناروغۍ باندې شکمن کسان تر درملیزو تابعیو لاندې راځي. د ویلو ده چې د تیر کال له 9 میاشتې راهیسې د ایران د روغتیایي بیمې په بنسټ کې د خاصو او سخت علاج ناروغیو صندوق له دغو ناروغانو د ملاتړ په موخه فعال شوی دی. له تیر کابو یو کال راهیسې د 120 ناروغیو د درملنې لپاره د دغه صندوق له مزایاو د استفادې امکان برابر شوی دی. د دغه صندوق دنده د بیمه شویو کسانو پر ابتدایي او تکمیلي ژمنو سربیره د نورو لګښتونو ورکول دی.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وینزویلا په وړاندې د امریکا د تیلي بندیزونو غځول وغندل. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چافی تیر ماښام د وینزویلا پر ضد د امریکا د تیلي بندیزونو د غځولو په غندلو سره د یو اړخیز غیر قانوني بندیزونو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستنه چې هیوادونو ته د نه جبرانیدونکو انساني او اقتصادي زیانونو لامل ګرځي، د نړیوالو قوانینو، بشري حقونو او نړیوالو قوانینو او مقرراتو څخه سرغړونه وګڼله. د متحده ایالاتو حکومت د پنجشنبه په ورځ د اپریل په 13 نیټه د لاتینی امریکا په هیواد کې د ټاکنو پورې اړوند مسلو په اړه د اندېښنو له امله له بندیزونو څخه د وینزویلا معافیت تمدید نه کړ.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د نیمه بشپړو پروژو د بیا پیلولو لپاره له نړیوال بانک سره خبرو اترو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د تسنیم خبری اژانس د خبر لمخې د سرپرست حکومت د کلیو پراختیا وزارت ویان نور الهادی عادل اعلان وکړ چې دوی له نړیوال بانک څخه غوښتي چې په افغانستان کې د 2000 نیمه بشپړو پروژو کار پیل کړي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د نړیوال بانک دغه نیمه بشپړې پروژې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. عادل وویل چې د یادو پروژو د بیا پیل لپاره له نړیوال بانک سره خبرې شوې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده لرلې.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د ترکیه د پوهنې بنسټ د پلاوی غړی نوزات شمشک چې کابل ته راغلی وایي بنسټ هڅه کوي په افغانستان کې خپل ښوونیز فعالیتونه پراخ کړي. نوموړی وایي چې ډیر فعالیتونه په اسلامي هیوادونو کې دي او تمرکز یې د زده کړو زمینه پر برابرولو دی او ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په څو لیرې پرتو ولایتونو کې هم ښوونځي او زده کړو مرکزونه پرانیزي. هغه زیاتوي چې د بنسټ د فعالیتونو موخه یې په افغان ټولنې کې د نویو زده کړو برابرول دي. بل لورې ته یو شمیر ښوونکي وایي ترکیه کولی شي چې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې ښه همکاري او ملګرتیا وکړي.
په هلمند کې سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د وروستیو ورښتونو له امله د دې ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې د چت پریوتو او کور نړېدو په پیښو کې 9 تنه مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ویلي چې تیره شپه د ګرشک ولسوالۍ په تاجکانو کلي کې د یوه کور چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ 2 تنه مړه او 1 ژوبل شوی دی. نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې د یادې کورنۍ یو ماشوم او یوه میرمن مړه او د کور سرپرست ژوبل شوی چې د ښې درملنې په موخه روغتون ته لیږدول شوی. راشد د غرض ویلي چې د تیرې پنجشنبې په شپه بیا د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ اړوند ابغول سیمه کې د سیلاب راوتلو له امله د یوه کور دیوال نړېدلی چې له امله یې د یوې کورنۍ 8 تنه غړي مړه او 3 نور ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي چې په دې پیښه کې د کور سرپرست 2 میرمنو او 4 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی او 3 ښځې ژوبلې شوي دي. دا په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو مرګونې طبیعي پیښې دي چې په یوه ځای د ډیرو کسانو ژوند اخلي. تیره ورځ د اروزګان ولایت په مرکز او دهرارود ولسوالۍ کې هم د 3 کورنیو د چت پریوتو په پیښو کې 15 تنه مړه شوي وو. دغه راز تیره شپه په بامیان ولایت کې هم د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ 3 تنه غړي مړه شوي دي.
په افغانستان او پاکستان کې د تیر یو اونۍ درنو ورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیساتو او کرهنیزو ځمکو ته درانه زیانونه او همداراز انساني تلفات اړولې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د خبر لمخې په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 115 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 20 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب صوبې کې د غنمو له کروندو د درمندونو د اخیستو پر مهال د تالندې د راپریوتو په پیښه کې مړه شوي دي. د راپور له مخې همداراز زرګونه کورونه یا په بشپړ ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. همداراز په دواړو هیوادونو کې د کورونو د چتونو د راپریوتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د چارواکو په وینا په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار ځکه او زرګونه څاروي هم لمنځه تللي دي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې ویان څرګنده کړی چې داسې شواهد نشته چې د پاکستان په نامنیو کې دي افغان کډوال لاس ولري. د تسنیم خبری اژانس د خبر له مخې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې ویان محمد علي سیف ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې وخی په دغه صوبه کې قانوني میشت افغان کډوال په پاکستان کې په امنیتي پیښو کې لاس ولري. هغه زیاته کړه د خیبر پختونخوا سیمه ییز حکومت په دغه ایالت کې د قانوني کډوالو د شتون له دوام سره هیڅ مخالفت نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان فدرال دولت له دې هیواد څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو 2 پړاو د وري میاشتې له 20 څخه پیل کړی او له سیمه ییزو حکومتونو څخه غوښتي چې د قانوني افغان کډوالو اړوند معلومات بشپړ کړي. د سیف په خبره نږدې 380,000 قانوني افغان کډوالو په دې صوبې کې ژوند کوي. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د قانوني کډوالو شمیر کابو 850,000 کسانو ته رسیږي. هغه کسان چې کلونه او لسیز کیږي په پاکستان کې ژوند کوي. اسلام آباد له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لامل امنیتي ستونزې ویلي، مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې دا کار د ډیورنډ فرضي کرښې د رسمیت پیژندلو او د ټي ټي پي د موضوع په تړاو پر کابل باندې د فشار راوړلو لپاره دی، هغه موضوعات چې د افغان طالبانو په خبره د دوی له واکمنۍ څخه بهر دي.
د پیسو نړیوال وچې صندوق آی ایم ایف پاکستان د هغو شپږو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې له سختو اقتصادي ګډوډیو سره مخامخ دي. د دې سازمان د څرګندونو له مخې د اقتصادي پالیسیو له امله د دې هیوادونو اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کیدلی شي. د آی ایم ایف په راپور کې ویل شوي چې دغه هیواد د عراق، سوریه، سومالیا، سودان او یمن ترڅنګ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شو چې له سختو شخړو سره لاس او ګریبان دي. د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې په دې هواد کې د ترهګریزو پیښو ترڅنګ سیاسي بې ثباتي او د بیوګرانوالی هم لوی ستونزې دي چې د پاکستان لپاره لوی خطرونه ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ شوی او دغه هیواد تر سختو پورونو لاندې راغلی دی.
او روسي خبر هم ده چې په غزه کې جګړه په داسې حال کې یو سل ونوي ورځې تر ورسېده چې راخي رسنیو د عراق په بابل ولایت کې د الحشد الشعبي په مرکز کې د چاودنې خبر ورکړی چې له امله یو تن شهید او تر لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د تسنیم خبر اژانس خبر له مخې په غزه کې له جګړې یو سل ونوي ورځې تیرې شوي. هغه جګړه چې په تدریجي ډول خپلې ومې ونۍ ته داخليږي او اسرایلي رژیم لا هم خپلو اصلي اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی او همدارنګه د غزې د اوسیدونکو پر سیمو بمباري ته دوام ورکوي. د غزې د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د شهیدانو شمیر له 4000 څخه اوښتی دی. د غزې روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 راهیسې په غزه کې د شهیدانو شمیر 4212 تنو ته او د ټپیانو شمیر 6833 کسانو ته رسیدلی دی. دغه وزارت اعلان وکړ چې سینوستي رژیم په تیرو 4 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې 4 مرګونی حملې کړې چې له امله یې 2000 کسان شهیدان او 3000 نور هم ژوبل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، سم پام وکړئ سیاسي تبصره ته چې امریکا او د اسرائیل فرقه په امریکایي اکثریت باندې د اقلیت ډیکټاتوري نومیږي. اسرائیل له هغه وخت راهیسې چې په 1948 میلادي کال کې ځان د یو هیواد په توګه اعلان کړ، د حقیقت خلاف ایدالوجیک جنگ پیل کړ. په امریکا باندې سلطه د اکتوبر په 8 له طوفان الاقصی عملیاتو نه تر مخکې پورې اسرائیل توانېدلی و چې په متحده ایالاتو کې له مذهبي او سیاسي فرقو جوړه ګالوري تاسیس کړي چې په اغېزناکه توګه یې د اسرائیلو په اکله بېلابېل روایتونه کنټرولول او مخالف غږونه یې غلي کړل. د اسرائیلو غیر معمولي داستان د امریکایي سیاستوال، اکاډمیکانو، مشهورو مسیحي شخصیتونو، د اصلي بهیر رسنیو او بالاخره د ډیرو امریکایي یانو فکر ته نفوذ کړی و. عجیبه خبره ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څارنې او د بی ټی سلم د رپورت په شان د سلهاو رپورټونو وروسته چې د فلسطینیانو د مځکو په غلا کولو او په اپارټاید ځپنې، شکنجې او نسل وژنې کې د اسرائیلو 6 کلن تاریخ مستند کوي، خو د اسرائیلو وفاداران بیا هم ورسره کلک ولاړ دي. د خپه کولو او غلي کولو سیاست په هغې پیښه چې نن سبا بیخي دود شوې ده، د واشنګټن یو مطبوعاتي غړي پس له دې چې له اسرائیلو یې د متحده ایالاتو په ملاتړ باندې په زغرده نیوکه وکړه، خپل 5 کلن کار یې له لاسه ورکړ. هغه بیا وروسته وویل داسې نشي کیدلی چې یو څوک په دې هیواد کې په اسرائیلو نیوکه وکړي او ژوندی پاتې شي. د ایم ایس این بی سی د اونیس پروګرام محبوب انکر مهدی حسن هم د هغه ژورنالیستانو وروستۍ نمونه ده چې له فلسطینیانو د ملاتړ د اسرائیلو د نیوکې په وجه سزا شوی دی. خبری سازمانونه او ام اس ان بی سی په شان خبری چینلونه په داسې بڼه کې چې د اسرائیلو د رژیم د منلو وړ ستراتیژي رسویې به هر شول د سیهونستي بهیرونو لخوا ډیر تاواني شول. په دې وجه هغوی د فلسطینیانو د رنځونو او کړاوونو له بیانولو ډډه وکړه او بیخي د تل ابیب د تبلیغاتي شبکې پر مټ بدل شوې دي. د امریکا لومړیتوب او د نتانیاهو هلې ځلې څل څه باندې وو لسیزو راهیسې د امریکا اصلي لومړیتوب په لویدیځه آسیا کې د خپلو اډو د امنیت تامینول دی. په 1993 میلادي کال کې مشرانو جرګې ته د ننوتلو راهیسې بایډن د اسرائیلو ملګری دی او ډیری وختونه وایي زه صهیونیست یم. د بایډن اداره په بې پروايي سره د دغه ملاتړ ته دوام ورکوي، حتی په داسې حال کې چې اسرائیل په سیمه کې پراخې جګړې ته دوام ورکوي او په لبنان او سوریه کې وژونکي هوایي بریدونه هم ترسره کوي. دا ملاتړونه په داسې حال کې کیږي چې د متحده ایالاتو عام خلک او حتی اسرائیل ته ځینې یهودي کډوال د تل ابیب لخوا پر غزه او رفح ښار د پلان شوي مځکني یرغل په وړاندې اعتراضي مظاهرې کوي. نتانیاهو څو لسیزې هلې ځلې کړي دي چې نړیوال متقاعد کړي چې ګڼي ایران یو ګواښ دی او امریکا له تهران سره په جنګ کړي. د اکتوبر له امرې راهیسې نتانیاهو د ایران په وړاندې خپلنا اعلان شوې جګړه ګړندۍ کړې او په دې پوهیږي چې د هغه ګټې څنګه پر مخ ځي، کوم چې دوی اټکل کوي چې د نړۍ پام په غزه کې له نسل وژنې څخه واړوي. کورني ځواکونه او د عامه افکارو له ده سره ملګري کړي او سیاسي مړینې یې وځنډي. په غزه او نیواکي سیمو کې د اسرائیلو جنون د نسل وژنې په منطق ولاړ دی چې په نړۍ کې د بې ساري مذهبي توکم د رامنځته کولو په موخه د اسرائیلو د هدف یو نه بېلېدونکې برخه ده. په پای کې باید معلومه شي چې اسرائیلو او په امریکا کې د هغې فرقې د فلسطین د مقاومت د روحیې د ماتولو او د دغه رژیم په یوې دایمي مستعمرې د فلسطین د بدلولو لپاره یې له هرې وسلې کار اخیستی دی او په دې ښه پوهیږي چې واشنګټن تل د اسرائیلو په جنایتونو او پلانونو کې شریک پاتې شوی دی.
دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو، ډېر مننه چې زموږ ملتیا کوئ. له دې وروسته به زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي چې له دې وروسته به د ایران، افغانستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو او له هغه وروسته به د رڼا سرچینې لړۍ یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه واخلو او زموږ نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه به هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ www.parstory.ir/ps چې په دې ویبپاڼه کې د سیمې، نړۍ، افغانستان، پاکستان او داسې نورو برخو خبرونه، مطلبونه، سیاسي، ټولنیز، دینی او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده بیا هم مننه کوو. او pashtonahnawi@yahoo.com زموږ د برېښنالیک یا ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له هغه لارې هم موږ ته خپلې نیوکې او البته مثبتې نیوکې وړاندیزونه زموږ سره شریکولی شئ. نو بس نور زیات مو وخت نه نیسو او زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ. د خدای پامان.
روت سپانو ته کتنه.
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه عزیزانو د دې وسم ز فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورځپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران ورځپانو ته یوه کتنه وکړو او بیا به لاړ شو د افغانستان مطبوعاتو ته او که وخت وشو نو ځینې بهرني ورځپانې به هم وڅیړو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. زموږ سره تر پایه ملګری وبوسئ، یو دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. له تېرې شپې راهیسې ځینې بهرنیو رسنیو هڅه کړې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د اسرائیل د رژیم لخوا د حملې په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي چې وروسته تکذیب سو او بالاخره معلوم سو چې درې ریموټي واره کواډ کوپټرې په اصفهان کې د مهمو تاسیساتو د پاسه د الوت کوشش کړی وه چې د ایران د هوایی دفاع د سیسټم لخوا ویشتل سوي دي. نن هم په اکثرو ایراني ورځپانو کې په دې موضوع لیکنې سوي دي. ابرار ورځپانې په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دي په اصفهان کې څو کواډ کوپټرې د هوایی دفاع لخوا ویشتل سوي او د اسرائیل د رژیم د امنیتي چارو وزیر بن ګویر هم په ایران باندې د اسرائیل دخوا د ریموټي واړه کواډ کوپټرو برید مسخره بللی ده. د ورځپانې له راپور سره سم د ایټمي انرژي نړیوال اژانس ویلي چې په اصفهان کې چرته چې اسرائیل په دروغو د ایران په ایټمي تایساتو د برید ادعا کړې وه اټمي تایسات ته هیڅ ډول زیان اوښتی نه دی.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ جامع جمع ورځپانه ده چې داسې لیکي د پټاقیو ډزولو تر عنوان لاندې په دې اړه لیکي چې اسرائیل رژیم د خپلو عامه افکارو د راضي کولو لپاره له ایران څخه د غچ اخیستلو یو جعلي او تش په نامه د عملیاتو د ترسره کولو ادعا کړې ده. حال دا چې څو ریموټي واړه کواډ کوپټرې یا په اصطلاح سره د ماشومانو د لوبو کوچنۍ ریموټي تیارې د ایران د اټومي تاسیس ساتو د پاتہ په هوا کړي و چې هغه هم د دفاعي سیستم لخوا وبشتل شول. او ورځپانې زیاتوي چې اسرائیل رژیم دغه تش په نامه برید سره خودلې چې ایران سره د مقابله ورتیا نه لري او ایران په اسرائیل رژیم باندې د عملیات په ترسره کولو خپل د نظر وړ هدف یعنی مخنیبون کې زواک برقرارولو ته رسیدلې دی.
اوس په هم راسو د ایران د اسلامي جمهوریت جمهوری اسلامي نوم ورځپانې د تهران چاپ د ورځپانې بیا په امنیت شورا کې د امریکا لخوا د فلسطین په ضد د ویټو د کارولو په هکله لیکنه خپره کړې ده. ورځپانې لیکلي چې امریکا د ویټو په کارولو سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغې مصوبې سره مخالفت وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د یوه رسمي هیواد په توګه د فلسطین د غړیتوب لپاره وړاندې سوي وه. ورځپانه په دوام کې لیکي چې د امریکا دغه غیر انساني اقدام د نړۍ د هیوادونو او ولسونو له سخت اعتراض سره مخامخ سوی او بیا د ځینو هیوادونو غبرګونونو ته یې هم انعکاس ورکړی دی. جمهوری اسلامي د عربستان غبرګون ته انعکاس ورکړی او ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین له غړیتوب سره د امریکا مخالفت د اسرائیل د رژیم له سرکشیو سره مرسته کوي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه هم په خپل سر مقاله کې په ایران باندې د اسرائیل د رژیم د برید د څېړلې ده، او په اصفهان کې د ایران د اټومي تاسیساتو د پاسه د ریموټي واړه کوارډ کوپټرونو په هوا کولې د اسرائیل د رژیم د بې وسۍ او د پروتې لګتې بللې دي. ورځپانه په دوام کې لیکلي دي چې د اسرائیل د رژیم د امنیتي چارو وزیر ایتمار بنګوري هم دغه برید مسخره بللې، او د اسرائیل په رسنیو کې توکي او ملنډې پرې وهل شوي چې د ایران د کروز بالیسټیک توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په ځواب کې د لوبو درې ریموټي کوارډ کوپټرونو مو لیږلي چې هغه هم په هوا کې ویشتل شوي دي. وړاندې د ورځپانې په سرمقاله کې د اسرائیل د رژیم د کان خبری چینل خبریال ویناو ته انعکاس ورکول شوی چې ویلی دی هیڅ کله مې فکر نه کاوه چې موږ خپله په دومره اندازه د ځان په بې عزته کولو بریالی شو. دا د ځان د وژلو په معنا وه.
قدرمنه اوریدونکو، اوس به هم ولاړ سو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې به لومړی مسیر ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼه په خپل آنلاین ویب پاڼې کې لیکي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، او یو شمیر خلک وایي چې ورستیو سیلابونو هر څه له منځه وړي او مرستو ته جدي اړتیا لري. مسیر په دوام کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د سرپرست وزارت په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له امله نږدې 6500 هکټاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. هاخوا بیا د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره هم په روانه اونۍ کې د دې هیواد په ځینې ولایتونو کې له تالندې او توپان سره مل د بارانونو د ورښت او سیلابونو راوتلو خبر ورکوي. مسیر ورځپاڼه همداشان په یو بل خبر کې لیکي چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د رغونې چارې ورستی پړاو ته رسیدلی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د ورځپاڼې له راپور سره سم د یاد وزارت ویاند وایي چې دغه بند د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ظرفیت لري. نوموړی وایي د یاد بند 99% کارونه پر مخ تللي چې په بشپړېدو سره به یې 6 میګاواټه برېښنا تولید سي. مسیر زیاتوي چې د ورته مهال د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په برخه کې د اوبیزو بندونو جوړول د کرنیزو توکو د حاصلاتو د زیاتوالي او د وچکالۍ د مخنیوي په برخو کې اغیزمن ګڼي، او ټینګار کوي چې د اوبو له مدیریت سره افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدلیش.
دا هم کلید آنلاین خبرونه ده. دغه خبرونه مأم په افغانستان کې د بیوزلی او د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکوي، او لیکي د ملګرو ملتونو د تازه خبره شوی راپور لمغه ډیری افغانان د خوراکي توکو، کور او روغتیایي خدماتو د تامینولو توان نه لري او لالبګي او خوار زواکي سره مخامخ دي. خبرونه زیاتوي یاد سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال د کلینی راپور د پایلو په خبرولو سره ویلي چې اوسمهاله میلیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. د دغه راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ کچې او ناورین سره مخامخ شي. د کلید په وینا د ملګرو ملتونو په کلینی راپور کې له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او طبیعي پیښو په ګډون ګڼو ستونزو ته په اشارې سره له افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ د دوامداره ګډون په اړتیا ټینګار شوی دی.
قدرمنه اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو،
او تاسو په متعال خدای سپارو.
درانا سرچینه.
گرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیلې سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، په دغه خپرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شأن نزول په هکله معلومات درکوو. نو که غواړئ د دې اونۍ د آیتونو شأن نزول او اړوند حکایت واورئ، نو زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، په نننی مطلب کې به تاسو سره د هجر د مبارکې سورې لا څلور نویم بیا تر اووه نویم آیتونو پورې د حکایت او شان نزول په هکله در سره وغږیږو. لومړی به راشو د هغو پیښو په اړوند حکایتو کیسې بیانولو ته، کوم چې له هغه وروسته د رعد مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول. د دغو مبارکو آیتونو پورې اړونده کیسه د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت دریم کال ته ورګرځي. هغه مهال کې ډیرو محدودو کسانو په هغه بزرګوار ایمان راوړی وو. دغه محدود کسان چې د نبوت پر رڼا یې زړونه روښانه شوي وو، یو پکې حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وو، او بل بیا د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفادار میرمن حضرت خدیجه الکبرا سلام الله علیها. په نارینهو کې لومړنی کس چې په اسلام مشرف شو او د نبی اکرم په نبوت یې اقرار وکړ حضرت علی علیه السلام، او په خزینه کې بیا حضرت بیبی خدیجه الکبرا وه. البته ابو طالب هم په لومړیو کسانو کې وو، خو لا خپل وراره څخه د ملاتړ په مخه یې خپل ایمان پټ ساتلی وو. په تاریخ کې راغلی دی چې یوه ورځ حضرت ابو طالب علیه السلام د خپل زوی جعفر سره یو ځای د پیغمبر اکرم کور ته ورغی. هلته یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه په حال کې ولیده، په داسې حال کې چې حضرت علی علیه السلام هم ورپسې ولاړ وو. ابو طالب او جعفر دواړو د دې صحنې په کتو سره ډیر اغیزمن شول او دواړو د نبی اکرم شاته او د حضرت علی ترڅنګ لمانځه ته ودرېدل. ابو طالب د حضرت علی علیه السلام ښي اړخ او حضرت جعفر یې کیڼ اړخ ته ودرېده. که څه هم د دغو لمونځ کوونکو شمیر کم وو، خو د متعال خدای په مینه کې ډوب شوی وو. نو میرمن فاطمی، دغه کیسه کې خو شک نشته چې د اتلسو اصحابو لخوا روایت شوې ده، خو فکر کوم چې په هغو محدودو کسانو کې چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړی وو، یوه لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وه.
البته بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لام هغه ماشوم توبه مسلمانه و، ځکه چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له بعثت نه 15 کاله وروسته زیږېدلې وه. نو ځکه په هغه لومړیو کې یا پیدا شوې نه وه، او که هم و نو ډیره وړوکې وه. بله دا چې بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار ترڅنګ په داسې یوه کور کې لویه شوې وه چې مور یې بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم مسلمانه وه، او پلار یې خو یې د خدای پیغمبر وو. نو که په لومړیو کسانو کې نه وه، لیکن داسې یوه کس وه چې د نبوت په لمنه کې روزل شوې او له ماشومتوبه ایمانداره وه، او هیڅکله یې هم د خدای نماز و د بل هیچ معبود پرستش نه وکړي. البته حضرت امام علی علیه السلام هم داسې و، هغه هم له ماشومتوبه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له خوا روزل شوی و او هیڅکله یې د بوتانو پرستش نه و کړی. حامد صاحب باید له خپل بحث څخه لرې نه شو، رابه شو بیرته د هغو پیښو پورې اړوند کیسې ته چې وروسته یې د هج د مبارکې سورې له څلور نویم څخه بیا تر اووه نویمه پورې آیتونه نازل شول. له بعثت نه وروسته په لومړیو کلونو کې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خصوصي غونډو کې خلکو ته بلنه ورکاوه او له توندو خبرو یې ډډه کاوه څو مشرکان په غوسه نشي، نو ځکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوازې مناسبو کسانو ته د ایمان بلنه ورکاوه، په دې خاطر چې د قریش مشرانو هم خپل عیاشی کولې او د نبی اکرم بلنه یې ډیره جدي نه ګڼله او ټوکې یې بللې. البته دا یو تاریخی دلیل هم لري، ځکه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې ځینو کسانو به د شخصي ګټو لپاره د نبوت دعوی کولې چې له یوې مودې وروسته خلکو ته رسوا کېده او دوام یې نشو پیدا کولای. دې ته په کتو سره کله چې ابو سفیان د نبی اکرم د نبوت او اسلام ته د بلنې په اکله واورېده، نو وویل چې محمد هم د مخکنیو مدیانو په څیر ډیر ژر ستری او ستومانه شي او څوک به په خبرو یې باور ونه کړي او هیر به شي.
مېرمن فاطمی، باید دا مهم په پام کې وي چې د مکې فضا له ډېر جهالت ډکه یوه لویه فضا چې د هر ډول بلنې ځواب یې په مسخرو او ملنډو سره ورکوه. یوازې په الهي مرستې سره یو کس د کفارو د مشرانو په خلاف خبرې کولی شوې او د هغوی خدایان یعنی بوتان یې چټي بللی شول. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شعرا مبارکې سورې د 214 آیت له هدایت سره سم بلنه له لومړی په خپلو خپلوانو او خپل قوم کې پیل کړه. په حقیقت کې هم اصلاح باید له خپل کور او کورنۍ څخه پیل شي. هغه مهال په مکې کې قومي خبرې ډېرې زیاتې وې. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم اسلام ته د بلنې لپاره د خپل قوم ملاتړ ته ضرورت درلوده. په دې خاطر لا سوچ او فکر وروسته پیغمبر اکرم د بنی هاشمو 45 مشرانو ته بلنه ورکړه او یا یوه میلمستیا یې جوړه کړه. پیغمبر اکرم غوښتل چې په میلمستیا کې هم د خپل نبوت اعلان وکړي او هغوی اسلام ته راوبولي، خو د هغه بزرګوار تره ابو لهب د چټي او سپکو خبرو په مطرح کولو سره له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تبلیغ فرصت واخیسته. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام د الهی امر د پرځای کولو په مخې سره په سبا ورځ هم دغو کسانو ته بلنه ورکړه، خو دا ځلې له میلمنو سره خپلې خبرې د متعال خدای په حمد او ثنا او د خدای په وحدانیت باندې په اقرار کولو سره پیل کړې او وی فرمایل: هیڅکله د یوې ټولګې لارښود هیڅکله خپلو کسانو ته دروغ نه وایي. پلا شریک خدای د می قسمی چې زه ستاسو او د ټولې نړۍ لپاره د خدای رسول ګرځول شویم. په خدای مې قسمی لکه څنګه چې وېد کېږي او بیا له خبره پاسېږي، هم دغه شان مړ کېږي او بیا راژوند کېږي او د خپل کړنو حساب ورکړي او د نیکانو لپاره د خدای تل پاتې جنت او بدکارانو لپاره تل پاتې جهنم. په دغه ډول دی، بیا یې وفرمایل: هیڅوک د خپلو کسانو لپاره له هغه څه چې ما تاسو ته راوړی دي غوره شی نه راوړي. ما تاسو ته د دنیا او آخرت ښېګڼه راوړې ده، خداوند متعال ما ته امر کړی دی چې تاسو د هغه په لور وبولم. په تاسو کې څوک به زما ملاتړی شي، څوک په تاسو کې زما ورور وسی او جانشین شي. دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خبرو په ختمېدو سره په هغه غونډه کې چوپتیا وکمنه شوه. په دغه وخت کې حضرت علی چې د ځینو روایتونو له مخې یوازې 14 کلن او د ځینو روایتونو له مخې 15 کلن و، لخپل ځای پورته شو او نبی اکرم ته وویل، ای د خدای پیغمبره، زه دې ملاتړ ته تیار یم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ته وفرمایل چې په خپل ځای کینه. بیا یې له سره پوښتنه وکړه چې څوک یې ملاتړ ته تیار دی او ایمان راوړي، خو هیڅوک ورته ځواب نه ورکوي. نو پیغمبر اکرم بیا وفرمایل، ای خلکو پوه شئ، ستاسو په منځ کې علی زما ورور وسی او جانشین دی، د هغه خبرې واورئ او د هغه پیروي وکړئ. له دغو خبرو وروسته هغه مجلس یا غونډه پای ته ورسیده او هغوی د نبی اکرم آقا ابو طالب ته په پوزخند سره وویل، محمد امر وکړ چې له خپل زوی علی څخه پیروي وکړي او امر یې ومني.
قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام د تهران رادیو نه اوري. د دغه مطلب په دوام کې باید وایو چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر رسمي بلنې وروسته او د هغه حضرت د نبوت د خبر په خبرېدو سره د قریش مشرانو د بلنې په جدیت باندې پوښول. په دې خاطر اول په تورونو، مسخرو او سپکاوي سره له نبی اکرم سره مقابلې ته ور ودانګل. هغوی په دغه کار سره غوښتل چې په خلکو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت لمنځه یوسي. د غسپکاوی او مسخری له اسلام څخه د خلکو په هرکلی باندې ناوړه اثر وکړ. نبی اکرم له دې نه سخت خپه شو او د خپل د رسالت په وړاندې یو خند وبلل. لیکن متعال خدای هغه ته امر وکړ چې خپل بلنه په عامه مطرح کړي او ښکاره یې کړي او خلکو ته د اسلام د منلو بلنه ورکړي. متعال خدای د هجر د مبارکې سورې په 49 آیت شریف کې پیغمبر اکرم ته وفرمایل، فصدع بما تؤمرو واعرض عن المشرکین، یعنی په هغه څه چې پرې معمور ګرځول شوی یې ښکاره کړه او له مشرکانو مخ وګرځاوه. متعال خدای په دغه آیت شریف کې د رسالت د راتلونکي پلان اعلان وکړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته امر وکړ چې د مشرکانو او د مشرانو په کیسه کې نشي او د مسخره کوونکو په وړاندې له صبر او زغم څخه کار واخلي او په عامو خلکو کې خپل بلنه پیل کړي او غمجن نشي. له هغه وروسته متعال خدای نبی مکرم اسلام ته د زړه ډاډینه ورکړه چې ملاتړ یې کوي. متعال خدای د هجر د مبارک سورې په 15 آیت کې فرمایي، انا کفینا کل مستهزئین، یعنی موږ د مسخره کوونکو شر به له تا څخه لیرې کړو. بیا د هجر د مبارک سورې په 19 آیت شریف کې متعال خدای د مسخره کوونکو په اړه داسې فرمایي، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون، هغوی داسې کسان دي چې له الله تعالی سره نور معبودان مقرروي لیکن ډیر ژر به د خپلو شومو کارونو له پایلو خبر شي. متعال خدای په ورپسې آیت شریف کې د خپل پیغمبر د زړه د ډاډینې لپاره فرمایي، ولقد نعلم انك يزيق صدرك بما يقولون، موږ پوهیږو چې د هغوی خبرې ستا سینه تنګیږي او غمجنیږي. خدای تعالی بیا په دوام کې د هجر په 19 آیت کې فرمایي، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، د خپل رب تسبیح وکړه او د هغه په وړاندې سجده وکړه.
خو دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
تل پاتې وږمې. گرانو او قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو، نیکو هیلو او خو پیرزونو په وړاندې کولو سره د تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام سره زه زیب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګلونو، تاسو ته به پته وي چې په دغه پروګرام کې مونږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی نظرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې معظم رهبر د صادقانه مقاومت د ضرورت خبره کوي چې په نتیجه کې د خدای پاک مرسته او کامیابی د انسان په برخه کیږي. په دې کائناتو او د هسته په عالم ځینې قوانین واکمن دي چې ماده پالی نه پیژني، هغه قوانین نه ویني. سنت الله فی الذین خلو من قبل، په یو بل ځای کې سنت الله التي قد خلت من قبل، یعنی د خدای سنت، یعنی الهی قوانین، د جاذبې قانون، د ستورو او لمر او سپوږمې، د تګ را تګ قانون او په شواروز کې د هغوی حرکت، دا طبیعي قانون دی. همداشان په انساني ټولنه کې هم ځینې قوانین شته دي. دغه قوانین ماده پالي انسانان په خپلو کم نظر سترګو سره نشي لیدلی، خو موجود دي. خا نو کله چې مونږ په خپل لاس د دغه قوانینو زمینه برابر کړه، خدای تعالی دغه قانون محکم او پیاوړی کوي. مثلا اور سوزول کوي، باید تاسو زمینه برابر کړئ، اور بل کړئ. یو اوچ شی په اور کېږدئ نو ضرور به اور اخلي. که تاسو زمینه برابر کړئ، فطری قانون خپل کار کوي. دا خبرې زموږ بزرگانو کړي دي، هم قرآن بیا بیا فرمایلی دي، هم د امامان علیهم السلام په کلامونو کې او د خدای پاک د ګران رسول په کلماتو کې شته دي. امیر المؤمنین امام علی علیه السلام هم په نهج البلاغه کې فرمایي، صادقانه ډګر ته شي ادریږي، خدای تعالی به ستاسو دښمن وځپي او تاسو ته به بری درکړي. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini